د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په مخام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت پلوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوال جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسون تیر ماښام په یوه خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سری میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمی فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایرانه ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلی دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلې او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو په روز د کون کو زبرشتہ غم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمندم چې تاسو ټول درنه او قدر منځ د کون کې برتر او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بم پتنوي رونه ګل لیست د کون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون او هم ټولګي کتاب دریم لوستئ. هلمندم د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خو جوړ ګل لیست د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مخکې لدې چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب، کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. خو جوړ ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځوز مرسته د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وځي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیم څخه پیل به تر 22 صفحې پرې قدر منو. خو جوړ زکون کو مرسته د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانی چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي کدر مونږ زده کوون کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر مونږ زده کوونکو د توجه په هیله یم. هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. خوښ او قدر منو زکوونکو مخکې له دې چې موږ تاسو لوست پیل کو، لومړی موږ تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې ستوي، آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل دي، که چیرې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زکوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوښ او قدر منو زکوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی پخپله د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې پخپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې پخپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت پخپله په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت ته موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا پخپله د ځمکې وضعي حرکت له نتیجو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي هغه خپله شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خوښه او قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې ده پخپل د ترول بلدونو 360 درجې لري، چې دغه 360 درجې د څلورویشت ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي، چې په دغه ډول سره موږ او تاسو داسې ویل سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخ څخه چې کله تیر شي نو د ترول بلد درجې 45 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره وایو چې دغه د ځمکې د ترول بلد ټول 360 درجه موږ تقسیم څلورویشت ساعتونو کې کو، نو دا به مساوي شي 45 سره، نو په 45 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه طول البلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې دی چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي. نو لومړی ختیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویل سو چې د ختیځ طول البلدونه وخت نسبت لویدیځ طول البلدونه ته نه وخت وي. که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکوم. که چیرې موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمې شهر په نظر کې ونیسو، د دې دوه وختونو معلوم کړو، د کابل شهر دغه کوم ختیځ طول البلدونه چې دي په نسبت درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې شهر کوم ختیځ طول البلدونه چې دي هغه په خپل په څلوېشت درجو کې پراته دي. نو د دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دي. لومړی دی پخپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی یو ساتو شپږ پنځوس د لیکل، دا یو ساتو شپږ پنځوس د لیکل موږ او تاسو څنګه لاس تر مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ طول البلدونه چې دی پخپل نش پته درجې دي، دا نش پته درجې موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د سلويش درجه څخه، د مکه مازمی ختیځ طول البلدونه څوبه سلويش ما، نو موږ او تاسو د نش پته څخه سلويش منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو نو دا په مساوي سي په نويش سره، کله چې دا په نوي سره مساوي سو تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ کولی شئ ماشین حساب را واخلئ، همدا سي د خپل ځانو سره همدا اوس د سي زړه دي نش پته را واخلئ، د نش پته څخه سلويش منفي کړئ، ته کله چې تاسو سلويش منفي کړئ نو تاسو ته به نويشت عدد په لاس راځي، بیا ورسته را ولاړ سي دغه نويشت منفي کړئ د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې تاسو په څلور د دقیقو کې د لمر لمخې څخه تیریږي، نو دلته چې په څلور د دقیقو کې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریږي نو موږ دار اخلو نیوشت درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په یو سلو شپاره سره، دا یو سلو شپاره موږ تاسو اوس کوو د چی څخه منفي کوو، د شپېته درجه څخه منفي کوو. کله چې موږ د شپېته درجه څخه منفي کړل یو د دقیقه په خپل څو ثانیې شپېته انسانیه درنه د شپې ته سانیو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پښپینزوس یو شارش پښپینزوس د کیک، یعنی یو د یو ساعت تو پښپینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارټر مېستو پر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د ګرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کی چې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د ګرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوئ کې اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګه درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولای شو د نهکشې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هر درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلای شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو شهرونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي واوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهیږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې شکر دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو لدې کبله څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپل یو زر او 28 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لیر واټن چې دی هغه په خپل یو سل 250 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د وري پر لومړي نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دی په خپل دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، چې ته موږ او تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دی په خپل د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د وري میاشتې ته ویلی شو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې، یا هم د وري د میاشتې پر لومړي نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي. او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چمرا تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو، چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د سرطان د میاشتې، یا د ونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړي نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره ځلیږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړی نیټه باندې، یا هم د تری پر لومړی نیټه باندې، زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخ وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنې کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپل پر دایره باندې چې کله لګیږي، دا په خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې، د ژمي پر فصل باندې، د چش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو کچیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تاګ او راتګ چې دی په خپل د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ تاسو ویلې سو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم، او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روشانه ډول سره لیدلی شو. چې په پسرلی موسم کې هوا ډیره تر و تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې، کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ په نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د مني موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د مني په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپله د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنې پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي واوسیږي او یو څه مو اخیستي واوسیږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدل څه دی؟ او څلورم، د دوبي لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منځه په یو څه پوسیو اوسیږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. کدر مونږ غوړلې زکون کو زبرش نغام فار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرغ واسمم. د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول کدر مونږ غوړلې زکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوست نه وبم په پراو د کې ټول سره زکړې وو سړي او نو ویلوسته امادګي ولري. کدر مونږ زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د سمندر ګوی هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپې پری. همدارنګه کدر مونږ غوړلې زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت دی. لومړی، دا اروپا د سمندرګیو یعنی بهیرو په حق له سپوهیږي. دوه، د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لویې وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړلې زده کوونکو د پرته او جوړ دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غوړلې زده کوونکو، د لوست په پای په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي هم بهیرو په حق له سپوهیږي معلومات لاس ته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ورسته له آسیا څخه اروپا لوی وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې ډیر لوی سمندرګي چې دی د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه ده، اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه ده، چې دوی درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو، د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلې زکونکو، د جبل طارق لږې اوږه ابناوي د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د د دې ترڅنګ درنو قدرمن زکونکو د مدیترانی سمندرګي غاړي ډیر وتلی او نن وتلی دی نه د دوی غاړي چې دی وتلی او نن وتلی دی به خوڅخه شته نن وتلی دی او بل خوڅخه وتلی دی چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپوزمې په بل بل برخو باندې وشل شوې دي یعنی دغه سمندرګي شې دی پر څو بل بل برخو باندې وشل شوې دي ټاپوګان یا هم کومې ټاپوزمې چې دی په مختلفو برخو سره تقسیم شوې دي او هر یوې د بل سمندرګي په نام سره دی هر برخه چې ده په مختلف سره یادول سوی ده لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه چې ده د ترنین برخه ده د اجا او د سنور سمندرګي دي چې د درل دانیل په نامه سره یې منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانی سمندرګي د مرمره کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنه د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لوچ لپاره یو اقتصادي ارزش لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درمنه ګلولې زده کوونکو په دې برخه کې موږ تاسو ته بولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروتي چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لوی وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لوی لارې جوړ کړې ده، یعنی هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي دغه ترمیز لارې برابر کړی ده چې تر څو دغه منشین سمندرګي چې دي د لویدیځي او جنوبي اروپا او افریقا د لوی وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لوی لارې چمتو کړی ده. دغه منشین د سمندرګي په شمال کې درنو ځکونکو د شمالي سمندرګي پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یو برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو ځکونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړلی زده کوونکو د دې ترڅنګ بل چې دی د ناروې سمندرګي هم لږ ژورتیا لري، یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده، خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندونیا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړۍ د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف استریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو ځکونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته لومړی موږ تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ تاسو خلیج خوږه د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو چې جهیلونه هغه ولاړ او بوتو ورکیږي کوم چې څلور خواو ته وچه وسیږي او په منځ کې وو وسیږي د دې جهیل ورکیږي، خو بر علاوه خلیج به هغه ولاړ او بوتو ورکیږي چې دروي خواو ته وچه وسیږي او منځ کې وو وسیږي د دې خلیج ورکیږي. نو ویلای شو چې د اروپا د لوی وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ ته راتګ سبب شوی دی او په دغه لوی وچې کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندی چې دروي خواو ته وچې وسیږي او منځ کې وسیږي د دې خلیج ویل کیږي. خوشو قدرمنو زده کوونکو لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړی دي ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډیر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دا خلجونه د ښه کوالټي لري او په هغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کول سي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کښتۍ کې دی بیرته په اسانۍ سره اشوال سي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنوز د کونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډېر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګې کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپتو او طبیعي ګازونو له پلو ډېر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګل لیز کونکو تر دې د پریم راو تاسو د اروپا د لوی وچی د خلیجونو د په حق معلومات لاس تر وړل وس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به مو تاسو د اروپا د لوی وچی د اقلیم په حق معلومات لاس تر وړل. خو ژو قدر من زکونکو د اروپا لوی وچی اقلیم په څو الهتونو د هغې وچی په پرتله چې په ورته جغرافي ارز البلدونو کې موقعیت لري متدل. یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمېر الهتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټول جغرافي ارز البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدل، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو ځکونکو وچ او تاوده بې بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت دی په متعدله بڼه سره وي. د اروپا د لویې وچې په متعدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو وویل چې متعدله سیمه څخه هم دومره ستاسو مطلب چې شلی چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپله په متعدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه چې ده په خپله په متعدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواوو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاخوا سره راچپیره شوی ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پر مربوطه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پر مربوطي یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامل ګرځېدلی دی درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکي لویې وچې له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانۍ سمندرګي د لندبل د ننوتلو خوند وګرځي. نو دغه غرونه نسې کولی چې د دې د خوند لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالي دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. او د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی چې نن ورځ به موږ تاسو هره برخه ولولو، چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دی جنوبي مدیترانۍ سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي، او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو د وړلو په پرتله دي، نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برنۍ سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچې همبری برخه ده او څلورم په خپله شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لویې وچې د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ مدیترانې اروپا چې دا سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لویې وچې صحرایي لوري رالګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ د غرونو لخوا څخه رالګیږي.